پاکستان په پالیسیو باندې ډېرې زیاتې خبرې وشولې او دغه د ډیورنډ مسله وه او د کشمیر مسله وه. دا مسایل فکر کوم په کافي اندازه په دې باندې بحث وشو. اوس خبره دلته ده چې یعنی څه باید وشي چې افغانستان د دغه حالت نه ګټه پورته کړي، یعنی ګټه واخلي، ځکه چې د امریکا او هند دوستي سره ډېره پخه شوې ده. حتی خبره د امنیت شورا غړیتوب ته رسېدلې ده چې امریکا یې ملاتړ کوي چې هند باید د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دایمي غړی شي. دغسې خبرې روانې دي او دلته دغه د تجارت او اقتصاد مسایل هم تاسو ښه پوهېږئ چې ډېر مهم دي په دنیا کې نن سبا. نو افغانستان باندې به دا څه تاثیر وکړي او افغانستان څنګه یو رول لوبولی شي چې ځان ارامه کړي او سوکاله کړي؟
کوم تر ټولو د مخه خو افغانستان باید ځان جوړ کړي. منظور دا دی چې په افغانستان کې یو حکومت او دولت وي چې هغه د قانون پر اساس ولاړ وي او خلک پرې خوشحاله وي. نو بیا دوی کولی شي په منطقه کې د رقابتونو څخه ښه ګټه واخلي. که موږ وجود مریض وي، هر ډول نعمتونه که زموږ پر شاوخوا پراته وي د هغه څخه ښه استفاده نه سو کولی. تر ټولو د مخه ښه حکومتداري، قوي حکومت، د قانون حاکمیت ضرور دی چې دا بدبختانه موږ نه لرو. نو اوس راځو دې ته چې افغانستان په دې منطقوي لوبو کې په دغه ضعیف صورت کې هېڅ ګټه نه شي اخیستلی. چې پر خپل قوي بین المللي متحدینو تکیه وکړو. او زه فکر کوم اوباما د دې دپاره چې پر پاکستان باندې فشار وارد کړي او پاکستان چې د تروریزم سره په مبارزه کې دوه مخي رول لوباوه ښه عملي ونه کړه. په وزیرستان شمالي کې د اوباما د ستراتیژي سره چې ده باید په کندهار کې عملیات شوي وای او پاکستانیانو په وزیرستان کې کړی وای، دا یې ونه کړله. نو ځکه ضرورت دې ته سو چې د ده د یو بل رقیب منطقوي رقیب سره په منطقه کې امریکایان ښه مناسبات وساتي، اقتصادي تړونونه وکړي، سیاسي سیګنالونه پاکستان ته ورکړي چې نور نو دوه مخیزه سیاست پرېږدي. نو زه فکر کوم چې دغه د اوباما لیدنه د آسیایي ملکو خصوصا د هند څخه به پاکستان ته یو ښه پیام ورکړي وي چې اول امریکایان افغانستان یوازې نه پرېږدي، دوهم که پاکستان حاضر نه دی دې ته چې ښه رول ولوبوي، مثبت رول ولوبوي، صادقانه رول ولوبوي د افغانستان د سولې په تامین کې. لکه اوباما چې ورته وویل پاکستان ته چې دغسې کومکونه لکه هند چې د افغانستان سره کوي وی کوي، نه دا چې ستاسې د خوا څخه تروریستان او جګړهیز سامان حالات راواردېږي افغانستان ته. نو زه فکر کوم چې د اوباما دغه سفر به د پاکستان لپاره یو سیګنال وي او بدبختانه چې زموږ حکومت
دلته که ستاسو اجازه ده د اوباما یو غږ به واورو چې هغه دغه د هند او د پاکستان د هند او امریکې د دوستۍ او په سیمه کې یا په نړۍ کې د رهبریت په ارتباط خبرې کړې دي. دا به واورو.
Ours is no ordinary relationship. As the world's two largest democracies, as large and growing free market economy.
د وی وی زمونږ اړیکې عادي نه دي. دا چې د نړۍ دوه سترې ډیموکراسیو د آزاد بازار د ودې په حال کې د ستر اقتصاد لرونکو هیوادونو یو، دوی څو ملتیزي او ګڼ فرهنګیزي ټولنې لرو، د ټولواکۍ او زغم اوږد تاریخ لرو. مونږ د نړۍ د رهبرۍ کولو لپاره نه یوازې فرصت یا موقع لرو، بلکې مسؤلیت هم لرو. فکر صاحب، دا لږه د جدي خبره نه ده چې نو مونږ باید مخکښ اوسو هند او امریکا؟
سوالی اوباما په دغه وخت کې چې د منطقي هیوادونه ایران په پټو پیسو ورکولو په افغانستان کې اخته دی او امریکایان دلته وینې تویوي، پاکستان د تروریستانو په رالیږلو اخته دی او خپل ځان ته امتیازات غواړي، او سعودي عربستان خپل بیګدان ته اور زیاتوي چې ګواکې که طالبان د بن لادن او القاعدې څخه اړیکې قطع چې زه به د سولې په تامین کې د افغانستان سره کومه. نو دا څه خبره ده چې په منطقه کې دغسې یو ستر اقتصادي بل قدرت چې هغه هندوستان دی د امریکا مناسبات ورسره ښه سي، یا دا دی چې دغه کمګر همسایګان دې ته واڅول چې د افغانستان د سولې په تامین کې صادقانه همکاري وکړي غیر له هغې د امریکا او هند همغاړي کېدل یو لاسي کېدل او د دوی اقتصادي او سیاسي اړیکې په منطقه علاقه کې به زموږ د سولې په تامین کې او د امریکا د خلکو په تشویق کې چې په افغانستان کې لا خپل ماموریت پای ته ونه رسوي ښه رول اجرا کړي.
سید صاحب تاسو دا خبرې واورېدلې د اوباما خبرې تاسو واورېدلې صاحب
تشکر علي کوزی صاحب بسیار مختصر اگر اجازه بتین گفتی پیشترم گفته بود که همی تفاوتای پاکستان و هندستان بسیار کوتاه تبصره ای داشته باشم. اول ببینین همیشه پاکستان هندستان در داخل افغانستان منافع هندستان ضربه زده، اما هندستان هرگز در داخل افغانستان منافع پاکستان ضربه نزده، اگر ضربه هم زده در داخل پاکستان زده. آمدیم تفاوتای ازو. از روزی که پاکستان ایجاد شده همزمان با هند در مجموع 63 سال 25 سال ازی حکومت ملکی بوده و 38 سالش حکومت نظامی بوده. 12 سال مارشال ایوب، 4 سال جنرال یحیی، 12 سال جنرال ضیاءالحق، 10 سال مشرف. آمدیم به صدر اعظمش. شما ببینید دو مرتبه بی‌نظیر بوتو سفارت کرده، هر دو مرتبه برطرف شد. یک بار فاروق لغاری رو برطرف کرد، یک دفعه عصا خان. دو مرتبه نواز شریف صدر اعظم شد، هر دو دفعه برطرف شد، به آخر نرسید. جونیجو برطرف شد، دورهش به آخر نرسید. میر ظفرالله خان جمالی برطرف شد، به آخر نرسید. و غیر از ذوالفقار علی بوتو که یک دفعه دوره خود تکمیل کرد، دوره دیگه هم به گپ زیر رسید که به دار زده شد. ببینین پاکستان دو مرتبه با هند جنگ کرده، بنگلادش از او جدا شده. از روزی که ایجاد شده جزی از مشکل بوده برای افغانستان. بنابراین اگر ما مقیاسه کنیم اردوی دو میلیونی هندستان ما فکر کنیم و 600 هزار پاکستان فکر کنیم، از نگاه اقتصاد اینا بسیار تفاوت دارن. هندستان یک کشور باورمند به دموکراسی، باورمند به عدالت اجتماعی، یک قدرت اقتصادی دهی مرته. اون چرا که مشخصتر به حرفای اوباما باید بگم، صحبتهای جناب فکور صاحب که خیلی قابل قدر است، من باور دارم که از این فرصتهایی که ایجاد شده، یعنی روابط هند و امریکا به طور چشمگیری در حالت افزایش است، افغانستان باید از این فرصتها درست استفاده کنه و کوشش کنه دولت آقای کرزی که در کشمکش‌های منطقوی و فرامنطقوی زود خود داخل نکنه و از سوی دیگر امریکا را من حیث یک دوستی قدرتمند در این منطقه از ارزش‌های قدرت و نیرومندی اقتصادی امریکا افغانستان درست استفاده کنه. دیپلماسی فعالی را به کار بندازه. دیپلماسی فعال نکی هر دیپلماتی به خارج میره باز دیگه ورنم گرده. 38 تا سفیرا و قنصلا ورنگشت، پناهنده شد. بنان سیاست‌های خود افغانستان از مقطعش بگذره، استراتژی بسازه، آدم‌های آگاهی در وزارت خارجه بیاین که سیاست‌های منطقه و فرامنطقه را بفهمن. تا قیامت بگذرن که باید رهبر بچه‌اش سفیر شه، باید رهبر جهادی بچه‌اش وزیر شه، باید رهبر ازی تکه‌دارا مردم افغانستان به لحاظ خدا خلاص کنن.
بله
که فکر صاحب تاسو در نظر صاحب خبری موردلې او فکر کوم لاندې قطر شو دوه ولې چې د افغانان ولې د سينورو ته نه ګوري او خپل ځان نه جوړي. د هند مثال ورکړ چې هلته په فرهنګي تغیرات راغلي، کلتوري تغیرات راغلي دي، مطلب یې پیشرفت راغلی دی او اقتصادي پیشرفت خو مقدر ټوله دنیا اوس ګوري، مګر خپل دین هم ساتلی، مذهب هم ساتلی، کلتور هم ښه ساتلی دی، وده یې ورکړې ده. نو افغانان وایي باید څه وکړي؟ داسې یو خبره وسه بحث مهرباني.
زه فکر کوم چې د یو هیواد او یو ملت په ترقی کې نه یوازې دا چې د هغه ځای طبیعي منابع، خلک او هغه دین و مذهب چې هلته حاکم دي، بلکې خپله د مملکت هم ډېر رول لري. نو زه فکر کوم دغه طبیعت چې د افغانستان خلکو ته خدای تعالی ورکړی دی، یو علت یې د زموږ جغرافیایي ستونزمن غرنۍ او لرې پروت هېواد او لرې سیمې دي. نظر صاحب دمخه وویل چې هند طبیعي دی، هند هېڅکله داسې یو واحد ملت و مذهب و کلتور نه و، څو سوه ژبې مذاهب او قومونه هلته خدا جغرافیای داسې جغرافیا و چې دوی رابطې یو د بل به نږدې سره درلودلې او په همسایګۍ کې هم د یوې خوا خو بهر و د بلې خوا یو دوه هېواده وه. نو زموږ په همسایګۍ کې کوچنی هېواد شپږ هېواده لرو او غرنۍ منطقه ده. دا زموږ طبیعت هم چې شی نه منو جنګېږو، په اتفاق کې نه یو، یو څه زموږ د طبیعي جغرافیا محصول هم دی نو باغه که موش گیر ملامت نیو در بلی خواه تخه پر این بندی تست اولی دل چه گیری هم لیسی ویدی او دل آخره در این ولس وطوانی دی چه در گندی جی بطو ترمشری دی یو ایدئولوژی خلق کی چه در آغا ایدئولوژی پر شاوخا بندی دوی را طول سو یو ملی سمبولی جور کی او دادی وست در ترقی و پانو تروان دی جنگ دمن قطع کی پا خپول و منزو کی او در عدم تشدد پالیسی را مخت کرل در مدر قبل
اولی ومنل گاندی چی داتی نکوالا چی فاکور سیب داده او بخی فاکور سیب پختونم داده در نظر سیب خبرن داده چی منگ ولی دیسی و ملی سیمبول نشو جورا ولی افغانان منظوری داده چی افغانان ولی دا کار نشوی که ولی یعنی مشکل چیرته ده سکونزه
او غزه دا ترالک چی خود یوی خواماتر طول چی دازموز طبیعت افغانانو چی یو واحد مشری مو جورا نکرای سوای پر یو واحد مفکوره و فکر را طول نسولو یو چخو او زموج دا طبیعتونو محصول دی بل دا زموج دا جغرافی محصول دی نو دک زوایم چی موج و نکرای سوای موج و نکرای سوای پا دی چی شمشر پیدا نسو او که پیدا سو که مایم و نکرای سوای پا دی چی و لسون سرلیری و او جغرافی مشکی دی نو پا اندوستان که جر یو آواز پرته که دی نه گاندی جی با دلکر یو سفر کوا پا طول هند که نو دک زدازی فکر کوام چی موج تا اوس شایی چی چون نلوی عالمی سوی ده او طول افغانستان دیر جر پرابطه که چیشی
بله بله سیدی سیب تاسی خون موسیلا اوکرلا خبریم وارو دلی چنگا چلسی
جناب علی کوزی صاحب میخواستم عرض کنم که اول خوب باید ما باور داشته باشیم که افغانستان کشور مهاد بخشکه است. وقتی که ما به مهاد بخشکه هستیم ترقی ما چون رای بحری نداریم کمک مشکل داره و دوم تا هنوز از منابع طبیعی ما به طور درست استفاده نشده و گپی دیگه که ما هرگز باید فراموش نکنیم ما افغان ها عکس همه ما ده سیره هستیم، هیچ کس پنج سیره نیست، یعنی همه ما غیر از ریاست و وزارت دیگه تقاضای نداریم. افغانستان بی یک لیدرشپی درست و منطقی با بازوهای پرتوان که منافع ملی ارجحیت داشته باشه بر منافع شخصی، بنان ما خدا شاهد است که وقتی حرکت‌های مقامات عالی رتبه خود می‌بینیم از رشوت گرفته تا اختلاس شریفانه، من ایسی اگه افغان خجالت میکشم میگم کاش که نام مخو افغان نمی بودم تو چوب می بودم. به خدا من فقط ما افغان ها بعضی ما سیاست مدارای ما درختی میگه درختی که به سر شانهش ساز کنه میگه سایه سرم است.
د آزادۍ په سپو کې دغه خبرونه د پرون مازدیګر له دریونه تر پنځه بجو پورې په مستقیم ډول خبره شوې وه. اوس یې تاسې تکرار اورئ.
نو فکر صاحب د ورونو دوستانو نظریات د موارد مشکل دا دی، موږ فکر کوم تاسې به خبرونه تعقیب کړي یا نه. په دا اوله برخه کې موږ وویل چې نن ګوره دا د اروپا ترمنځ دا سرحدات د مسایل لاړل او دوی تجارت ته مخه کړې ده، د خپلو خلکو د ژوند ښه کولو ته یې مخه کړې ده. تاسې د دغې ځینې حرکتو کې چوک نه د اروپا هغې سر ته وځئ، نه سرحد شته دی او نه مثال ستاسې پاسپورټ څوک ګوري. نو بدبختانه چې په افغانستان کې دغسې حال را اچولی دی، هلته وسلوال راپورته کوي، همدغه هدف دغه کرخه ده دا جنجال دی. داسې امکانات څنګه برابرېدلی شي چې دا خلک د خپلې ستونزې سره په د سولې له لارې نه او په آرامۍ حل کړي او خلک تجارت ته مخه کړي، د ژوند ښه کولو ته، تعلیم ته؟ چې نظر صاحب ورته اشاره وکړه، د هند یوازینی موافق تاسې پوهېږئ فکر صاحب چې د علم دی، یعنې په علم باندې هغه دی. نن ورته امریکا جمهور رئیس درې ورځې په یو مملکت کې تېروي، نو د انګلستان صدراعظم بلې خوانه ورته رامنډې وایي. یعنې خبره دا ده چې دوی په علم ټینګ کړه، خپل ځان یې وپېژنده او خپله ټولنه ته یعنی وفادار پاتې شوی دی. فکر صاحب داسې امکانات برابر شي په افغانستان او پاکستان کې کنه سي؟
زه په دې باور کوم چې د اروپا اقتصادي او اوس چې دي سیاسي نظامي یووالی په دې تامین سو چې دوی بعد له ډېرو خونړیو جګړو چې په خپل منځونو کې اخته وه او مختلفې پاچاهیګانې وې، سرحدات وه، ګمرکونه وه، دې نتیجې ته ورسېدل چې نور انسان وژنه او پر سرحداتو، ژبو، دین او مذهب باندې جلا کېدنه زموږ آینده او د اولادو را خرابوي. او هغه دی چې د نازی د هیټلر د ماتې وروسته یو قوي نظامي ځواک هلته د ثبات دپاره پر ځای پاته سو چې د انګریزانو، فرانسویانو، امریکایانو، دا سبب د دې سو چې دوی یو پر بل ارزي آگانی نوری پریښولی اقتصادي او کلتوري ودی او راکړور کې ته مخه کړ نو ځکه سره دونه د منځه ولاړه اوس نو کوم شپه دې منطقه کې تر دې د مخه چې خپل ژوند ته پام وکړو دستي زړې سرحدي کلتوري او مذهبي ستونزې راسپړو او هغه معلومو لکه چې په پښتو کې یو متل دی وایي مار په غار نه څوی نه ننوتلی جارو یم په ځان پسې کړی وو نو اوس زه خپل کور کلی او افغانستان نه سم جوړولی یو ملي مشري نه سم ایجادولی خپل خلکو ته ډوډۍ کور او ځای نه سم پیدا کولی زه بیا د پښتونستان نارې وام او هغه چې سل کاله په اخوا یو کیسه پېښه شوې ده او یا د مذهبي دیني او ژبني اختلافاتو نارې وام نو ځکه دا ملکونه نصر یو کیږي.
بلې فکر صاحب د مشال رادیو یو همکار ماته ویلو په تیرو دریو کلونو کې د کرخې دواړو غاړو ته تقریبا 1300 قومي مشان وژل شوی دی یا د طالبانو په نامه باندې د په وینا یا وسلوالو وژل دي خو هر سره چې اوس دغه شي د طالب په نامه باندې دغه کې ختمیږي وش طالب وژل نو دا خپل یو خلا نه ویني چې قومي حرکت هم شروع شي بیا هم ستونزې شته ځکه چې مشر لاړ شي خو په افغانستان او اخواته د نورو ټولنو کې مشکلات رامنځته کیږي ځکه تصمیم به څوک نیسي.
زه داسې فکر کوم مالکو دې څه چې موږ د مشرانو د کمبود سره د پخوا سره مخامخ شو داسې مشران چې یوې لارې ته واڅي موږ اتحاد ته واڅي موږ هم بدتبدیل ته واڅي هغه مشران چې د قومونو په راس کې قرار لري او د خپلو منافعو دپاره ژبني او مذهبي تعصبات راپاروي او جګړې سره کوي زه فکر کوم هغه د دې منطقې او د افغانستان د یووالي او همبستګۍ دپاره د ژوند د ارامۍ دپاره او دا منطقه ښه لاره او اتحاد ته د روانولو دپاره مرستې نشي کولی. اوس خبره دا ده چې وایي د ملتونو اکثره بدبختي نظر ودی ته چې د بل د لاسه ورکش سوي وي د دوی خپلو د بدیو د مشرانو د بدیو د لاسه ورکش سوي دي نو موږ ته چې څه را پېښېږي شدادي چې یو بل یې په خپلو ځانو کې وپلټو چې موږ څه کړي دي د خپل یووالي دپاره د خپل نیکمرغۍ دپاره د خپل د اولادو د ښه ژوند اکثره بدوي پموش او زموږ په مشرانو کې دي نو د دې لپاره باید د اتفاق او اتحاد لاسته ورکړو یو بل ته تیر شو پر یو بل مهرباني وکړو د بل حق وغواړو نظر ودې ته چې ځان ته حق غواړو وایي اتحاد هغه وخت راځي چې اعتماد هغه وخت راځي چې د بل لپاره د خپل مخالف لپاره حق غواړي نو ځکه اوس د ډیورنډ دا کوم او د بلې خوا د پاکستان څخه غواړم چې زما سره مهرباني وکړي او طالبان را سره پخلا کړي نو زه فکر نه کوم چې دا کار دې وشي نو څه دا دي چې هغه څه کولی شو په موږ پرې اړه لري اول په ځان کې اتفاق وو همبستګي وو مینه وو محبت وروزو د بل وغواړو بل کې ورکړو بیا وروسته دې وغواړو نو زه فکر کوم موږ به په شاله راوړو غیر له هغې دا او چې بوکتي دي
سیدی صاحب ته وخت ورکړو فکر صاحب سیدی صاحب ته موقع ورکړو مهرباني
تشکر علی کوزی صاحب مې میخواستم بسیار کوتاه به جواب بسم الله صاحب که دوست دیرینه مې است ارز کنم در زمان حکومت بابای ملت ظاهر شاه یگان وقت به نوی سنبولک خدا ببخشه اجمل خطک هم در کابل بود یک روزی برگزار بشد در پای چوک پشتونستان گفته میشد که دا پشتونستان زمان بعد از آمدن مجاهدین به افغانستان هم و بیرقی هم که بود دورم در دادن از بین بردن هیچ برگزارم نمشه. مسئله دیورند که شما میگوین وقتی که ما در اسمبلی پاکستان من حیث پشتون شسته هستیم پاسپورت پشتو پاکستان به جیب ما است. ما وقتی که به افغانستان میایم ویزای پاکستان میگیریم. وقتی که ما به لسان ملی خود در اسمبلی پاکستان گپ نمیذاریم. حتی ما بارها دم پشتونهای صبح سرد نام نمیگیریم. ما امرایش که حزب عضو نشنل به مای پارتی بوده وقتی میخواستم امرای وای سیدی صاحب چی په اردو به اوغی گو بتره ده. پختو می دوم رسای نه ده. جی 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 جی. ټول جی جی وای د پدې د دې شي دې مستینه کیږي
نه دا دغه د ډیر لسو قومي مشان چې ورجل شوی دی سیدی صاحب تاسو په نظر دا د پدې کې څو اسیدا یو مشکل نه رامنځته کوي نور
یو تعداد عمده شخصیتونه وو د منلو ور شخصیتونه دي اما یو تعداد د ملکان و چې ما ورته واخستل یعنی د پولیټیکل ایجنټ ما شخصتل پولیټیکل ایجنټ راپور ورکول هغه به مرسوي وي اما یو تعداد با شخصیت خلق بو چې د احترام ور دي.
سید صاحب خپل خبر را لاندې کوي نو د جنبندی په شکل
ما میخوایم بسیار یک جنبندی کوتاه داشته باشم. متاسفانه اول خو طرف افغانستان هر کس مثلا اگر امروز آقای حکمتیار به دولت افغانستان صدر اعظم باشه، این حکومت هم اسلامیه هم قانونیه. اگر کسی به حکومت وزیر نبود، نه اسلامیه و نه قانونی است. پشت از اون نمیگردم، من یک ارزیابی میکنم سفر اوباما رو و گپ خود ختم میکنم، بعدا فکر صاحب بکنم. پیشنهادم اهداف سیاسی از این سفر در حقیقت یک پیام هوشدار و آشکاری بود به پاکستان نسبت به پیامدهای عدم پاسخگویی به خواسته های واشنگتن، بخصوص در مبارزه با القاعده و خارج کردن پاکستان از اجندای این سفر، یعنی در حقیقت نشاندنده نارضایتی عموما از عملکردهای اسلام آباد در مبارزه با تروریسم بود و همچنین اعلام قراردادی 10 میلیارد دلار با هند و تقدیر از وضع اقتصادی و سیاسی هندستان و اعلان کردن به عنوان یکی از دستاوردهای تاریخ بشریت در عرصه دموکراسی، این میتونه تهدیدی محکمی باشه بر سیاستها و عملکردهای پاکستان به از طریق امریکا. بله. اما اون چی که دولت مردان افغانستان از این سفر و از این سیاست و از این رنجش امریکا که غیر مستقیم تلویان اعلان کرده چی برداری بهره برداری کرده میتونن، مربوط است به سیاست مدارایی که کشور رهبری میکنن، به ما قرضی نیست.
تشکر سیم فکر سیم یه وقت خواهد لرسیم
موز افغانستان که ترکوز مخ یو قوی قانونی حکومت ضرورت لرو او ده دی حکومت چلولو ده پار سیاسی سراسری عذاب چه پروگرام ولری ولی تا ولی ده چه جان مکن ده سناتورانو کمشری زالی همی پر کردی سب رغو کی چه نور نو او سلم نفت ده فساد ده حکومت په ټول سطو کې رواج دی او حکومت یې ضعیف کړی دی. نو داسې یو حکومت جوړولو ته ضرورت لرو د ځان اصلاح کولو ته چې بیا په منطقه کې او دنیا کې وکړی سو خپل دوست و دشمن تعین او د هغو په ملاتړ خپل د ولس د آبادۍ ازادۍ او ښه ژوند دپاره کار.
تشکر ډېره مننه. یو ځل بیا یادونه کوو چې له ښاغلي لطیف افریدي نه چې د خپرونې په لومړۍ برخه کې له موږ سره و محترم احمد سیدینا او دغراز لخغلی فکر سیب نمانه نکوچه.